السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د سیکانو او هندوانو استادو د طالبانو د حکومت چارواکو سره غونډه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه مطرح کړل. حمد الله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د هندوانو او سیکانو د شورا رئیس منجیت سنگ لامبا د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره په غونډه کې د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو، برېښنا او د یوناني طبابت د جواز ترڅنګ د کابل شور بازار کې د درمسال په اړه چې د سړک د نقشې لاندې راغلی خپل ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل. خبر زیاتوي چې ډاکټر ملا عبدالواسع ورغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې او غوښتنې به یې له اړوندو ادارو او مسؤلینو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د هندوانو او سیکانو د هغو جایدادونو او ملکیتونو د آزادولو لپاره چې د تیرو حکومتونو په مهال غصب شوي د عدلیې وزارت لخوا یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په خپل راپور کې د هندوانو او سیکانو په شمول په افغانستان کې د لږکیو د حقوقو د نقص خبره کړې وه. د افغان هندوانو او سیکانو اقلیت چې په خوا کلونو کې شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسیده، پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې کاروبار او تجارت کاوه، خو د تیرو درې لسیزو د جګړو او ناکراریو له امله د دوی ګڼ شمیر کسان له افغانستانه بهر ته کډه شول. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر پولیک اوکسيري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین شیخ عبدالرحمن منیر سره ولیدل. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت معین په غونډه کې له دغه نړیوال چارواکي د سرحدونو د لاخ کنټرول لپاره د مجهزو سکنرونو غوښتنه کړې ده. خبر زیاتوي چې خاغلی سيري د نشئی توکو په وړاندې د لاسته راوړلو نو ستاینه کړي او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. د مخدر موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی تیر میاشت په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدر موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. د سویډن حکومت وایي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکړي. سویډنی چارواکي وایي هر هغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمې اوچتوي باید اخراج لامل شي. د فرانسې خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د سویډن د کډوالو د چارو وزیر یوهان فورسل د چهارشنبه په ورځ وویل بهرني مجرمان له مودو راهیسې په دغه هیواد کې ساتل شوي دي. د اولف کریسترسن په مشرۍ ښي اړخي حکومت چې د ډیموکراتانو لخوا ملاتړ کیږي د پولیسو صلاحیتونه زیات کړي او وړاندیز یې کړی دی چې د جرمي مسؤلیت عمر له 15 څخه 14 کلونو ته راټیټ کړای شي. نوې قانون څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې اخراج د سزاګانو یو برخه کړي او تمه کیږي چې هر کال شاوخوا 3000 کسان اخراج شي چې دغه شمیره د اوسنۍ اوسط شمیرې څخه شاوخوا شپږ چنده زیاته ده. دغه قانون به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نافذ شي، خو لومړی به د سویډن د مقننه شورا لخوا وڅېړل شي. سویډن کلونو رئیس د تاوتریخوالي، منظمو جرمونو او د مجرمو ډلو ترمنځ نښتو کې د زیاتوالي په وړاندې مبارزه کوي. د ګوګل ټکنالوژي کمپنۍ وایي چین پورې د هکرانو د یوې مرتبطې ډلې فعالیت شنډ کړی دی. دغه ډله د یو این سی 24 او د ګالیوم په نومونو پیژندل کېدله. د ګوګل یو چارواکي چارلی سنایدر رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د هکرانو دغه ډلې په 24 هیوادونو کې 3565 ته تایید شوی لاسرسی درلود او د شنډېدو په مهال د دې احتمال هم و چې لږ تر لږه 22 نورو هیوادونو کې 65 ته لاسرسی پیدا کړي. ګوګل کمپنی وایي د دغو هکرانو د ګوګل کلاود پروژو په تړلو او د حسابونو او انټرنیټي زیربنا په ناکاره کولو سره یې د دوی فعالیت درولی دی. ګوګل وایي د هکرانو دغې ډلې د سالت تایفون په نامه د هکری کمپاین څخه چې متحدو ایالاتو چین ته منصوب کړی جلا فعالیت کاوه. په متحدو ایالاتو کې د چین سفارت دغو ډلو سره د چین هر ډول ارتباط رد کړی او ویلي دي چې دغه هیواد د حق او سایبری بریدونو مخالف دی. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د هلي مهربانه را پستنامه سلامونه او نیک هلي مېومني درنو ځکونکو هلي د چوغ او جوړ سه او د صحت جبې بو پتنوي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم هلي د چین نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو لوست 15 لوستې 15 شمه او شپږ شمه پاره د موضوع مو اړه د چې اړه د کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولې او څه ډول ټاکل شوی دی پر همدې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل عادتي ورځې کورنۍ دندې اجرا کړی وي کورنۍ دنده به مزده کړی وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د ترولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی وو اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او پامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی وو نو نن راځو بګرام په تیر لوست کې پېژندې دا چې بګرام سره د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی وو نن راځو اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څډول او څنګه ټاکل شوی وو اول زو اډه پیژنو د چې اډه کم ځای دی چیرته موقعیت لري تاریخي اډه د جلال آباد د شهر په سویل ویدیزه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه د پیژندل سوې دي او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده یعنی هغه سیلانیان هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه څخه خېلې دینه کړي وو ورسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو ځل سره کړي ده چې دا غوله جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړي ده هیونسنګ هم اډه د فرهنګي مرکز په توګه یاد کړي ده د دې تر څنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي د همدغه کیندنو په لړ کې هغه آثار او توکي ترلاسه وي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي او دغه غیزي د هغه مهال په هنر مذهب او پر هغه مذهبي ودانې کې څرګند شوی دی چې د هغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی د نوشتونو نمتو تټوبي هم په هغه لرغونی محل کې چې ډیر زیات نوشتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې منځراغلي وایي رامنځته شوی و نو ځکه دغه سیمه ته د نوشتونو نمتو تټوبي هم وایي دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کړي د لومیز لپاره د بودایي مجسمو جوړول و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نن تو ټاټوبي وایي نه ډیر زیات نوښتونه ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوی و مثلا د اړې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شو چې دغه نوې طریقه د هیانا یا پنامه د لوی ارادي چې هغه به د لوی ارادي معنا لري رامنځته شوی و دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شو یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اړې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې بودایي مجسمه جوړستولې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغونپوه سر جان مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلودي چې په دغه اډه کې کومې جوړسي مجسمه چې د هغه سیرې او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و یعنی کوشنی او اسکایي و یعنی دغه مجسمو سیرې او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځنګړتیا ویل دل کېږي چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان په تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې مینځ راغلي و. هغه د بودای مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته شوه، د دې تر څنګ لومړي ځل لپاره هغه د بودای مجسمو جوړول او موقع چې برابر سو، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې تر سره شوي، او د همدغه کیندنو په نتیجه کې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه شوي. دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړي ده. د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اډه د ګندهارا د شونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم و، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا شونځي د منځنی آسیا همدارنګه د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده، او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړ دی. په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو، یا دغه د ګندهارا شونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده، چې یو د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بل هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و. چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانیو بیلابیل ډولونه ترلاسه شوي دي، چې هغه ډیر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه شوي دي، او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګنده او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په حق له معلومات لاسته راوړل اډه مو پیژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی دی، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه پیژندل، چې اډه د جلال آباد ښار په سویلویدیځه برخه کې د 10 کیلومتره په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانۍ سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغه سیمه چې د غول جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکي فاهیان په حق لوي، چې اډه د هیلو په نامه یاد کړی ده. همدارنګه بل یو چې وو هغه هیونسنګ وو، چې هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړی ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوې وي، د هغه په حق له موویل چې د همغه کیندنو په نتیجه کې هغه آثار او توکي ترلاسه شوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي. یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوری کوم واکمنیان چې په همغه محل کې وي، دغه آثار او توکي هم د همغه محل استاستوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزې د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانۍ کې هم څرګند شوی دي چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی وو. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویل، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادي معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شوه. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل، چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمه په کې جوړه سولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغونپو سرجن مارشال وینا ویل، چې هغه په دې باور درلود چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې سوي دي، د هغه څیرې او هغه بدنی جوړښت اریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د شونځي په حق لمو ویل، چې اډه د ګندهارا د شونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټول سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات وجود د بودایي مجسمو جوړولو ته وو چې دغه د ګندهارا شونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړ شوی وو. د هغه دوو سبکونو په حق له مهم ویل چې یو یوناني سبک وو بل هم هندي بودایي دین سبک وو. چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و چې د دوه سبکونه و چې د ګندهارا شونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونه څخه جوړ شوی وه. او په اډه کې هغه کومې ودانۍ او هنرونه چې ترلاسه شوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودي. د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو. بیا مې هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای شئ په دې ښه توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. ادم وو پیژندل د اډې په حق له مهم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی. نو تر اتلن کې درس پوری د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دند لري در پښتون ته به ځوابونه وایز او د همدغه درو پښتون ځوابونه په تاسیس د کوي د دې ترڅنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچېری تاسو ته ځان سره اخیستی وي یا هم لوست تر اغواښنیول ورسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایز تر څو کولی سي په شډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږي. د کورنۍ دندې درې پښتنې مدادي اول دا چې د اډې لرغونې سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوې ده یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادیشی یا ولی د فرهنګي مرکز په توګه معرفي شوی ده. دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پښتني باندې ولاړ وو او په دې حق له موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولی دغه په خوانی سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي شوی ده. بل پښتنه دا چې د ګندهارا شونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده. په دې لوست کې موږ د ګندهارا د شونځي په حق لوین او دا مهم ویل چې د ګندهارا شونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده. نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس د کوي چې د هغه شونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و د هم هغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه هم هغه سبک څه ډول قرسوي وو. نو درنه زكون کو تراتون کې درس پرې هڅه وکړي چې دروسره پښتنه ته په مکمل ډول تاسو جوابونه شز دکې او شې جواب ورکړي. نو تراتون کې درس پرې چې بیا هم دوی په څو پوری موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضري جو تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت ولري خدای مملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیله میمنې درنو زګونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شریبه مشکور مخسی تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاسویم هیله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره ورو څلورم لوست یو رسمنه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتسي راز خپل د نن ورځې موضوع په لوه د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزه د اسلام پر تکسر از موږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفره هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبل سو او د غنوی هویت زموږ خلک د یو دین دی وی عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول لمنځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دې په لاس کې و هغه لمنځه یوړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډ دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه. په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي. او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه. د بخارا شاری خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي، او د دوی واکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه و. خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نکچ او هغه سلجوق نه مدي چې څلور زامن یې درلوده د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوی د خوانیول کی چې بیا د هندستان په کالنجر کې تر وو کلونو زنداني کې دوه سخورسته بیا د عمل ته مړ کیږي چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ دښمنۍ لامل وګرځي او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودون کې چې وو هغه د سلجوق لمسی طغرل بیگ چې د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوی ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم د نیسی چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومیدل د حکومت چارې پر مخ وروړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټه ټوټه سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان قراختیان غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول فارسي ادب او فرهنګ د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق اذربایجان او کوچنی اسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانی کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضی الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوری هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې داغه د خوابندګی شي چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورخلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یو سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وشل کیږي چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لارې کې د خپل قومونو او قبایلو له خوا هغه لټ کیږي چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پاتېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن میده او د غرجستانو یا د اوسنی هزارجاتو د اوسیدونکو خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومیدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکی چې وو یا ډیر مشهور ټولواکی چې وو هغه علاوالدین نومیدی د ورستنی سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیگ نومیدی هغه وواژه او د ایران د رسمي ونیول همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره رسمي ونیول د دې زوی علاوالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده و. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې دی هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده چې د دې خلکو ژوند چې وو هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغه د ثبات لپاره د یاسات او لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړه ترڅو خلک په شړ ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ د چې ځینې طرف په هندغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه غنی نه ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه د ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودن کې په هرات کې ملک شمس الدین نومې دی چې د مغول سره روغه جوړ کوي د روغه جوړ سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه تور کوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاس ته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارهجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې دمه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلود، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مزیکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درې څلوېښت کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځنګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډیر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکي. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او هڅه وکړي چې زده کړي. نو درنو کون کو ترتن کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، غیله دا چیروغه جوړ سی وخت په متردی مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخرنې شي بور سره مل وسی او د نن ورځې د پزرو پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته راننوځي، خپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه د ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي. اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل سره، چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سه یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همهغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې دي، خپلې سرکشیانې پیل کړې، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بلحصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برنس کور ته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د پغاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 1500 تن څخه یوازې یو کس، ډاکټر برایډن، په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزان په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه د ملشکری جوړ کړي د يرغل د پاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي او دی بیا مقابله ته ورځي، چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل، او د خپل هغه لسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شوه. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان سره ورواک ترسیږي. انګلیزان چې هغه څلور کلنی ورکی کې چې کومه ترخه تجربه لاس راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدل نه سي. نو د همدغه لارې د همدغه عمل د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راځي چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بی خبره پاتې و، افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید او شرط نه ایږدي. او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وزې او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت مینځ سره اړه دغه لپاره هڅه کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمه فتح کړلې. او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمه کې رامنځته شي او هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او مینځ یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت ویستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوښت کلونو په عمر په 1963 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه. او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي وګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنو، ایرانیان د هغه د لاس راوړلو لپاره هڅه کوله، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه پاتې لسود رشبېتم زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله. او همدارنګه په دې توګه د اوسنی افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاره واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1963 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه سیده د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي. او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1963 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه. او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپل اوړونو او د هیواد هر برخه ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځانغوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرت چاتو حکم او هغه ته ورغلی او د هیلې دلرو د چې د خپل ورور او د حضرت چاتو د خلکو په مرسته سره دی د سلطنت ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکره جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سونورتواني نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالي سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځی خوښنی او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وه څو چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړه او هغه ځای تر خپل ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پرشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې په خوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مرکیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چیر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلام علیکم کی خلمی امنیت رنه زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ به یاسه وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاست وایم. هله دا چې د تل په څیر تر ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره مل پاتې سي او ادنن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د مختلفو غزاګانو اړوند معلومات راسته راوړل او د خپل غزاګانی مو پیژندلې، نن راځو د حدیبی سوله یا د بیت الرضوان په حق معلومات لاسته راوړو او زموږ لومړنی موضوع هم همدغه ده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په شپږم کال کې د بیت الله د زیارت او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 تنو سره د مکه مکرمه په طرف باندې روان شو. ان د هجرت په شپږم کال کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د کعبه شریف ته ولاړی او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 تنو سره یعنی د سره 1400 تنو نور هم ملګری وچ په دغه کال کې دوی د مکه شریف ته ولاړل او د عمره ادا کړه. چې مکه ته نږدې بیا قریشو د مسلمانانو لار نیولې و او دوی پرې نه شول چې عمره وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مکه قبیلو ته ډیر د درناوي وړ شخص و د استاد په توګه د مکه خلکو تور ولېجه تر څو هغه و په هیڅ مسلمانانو د جګړې لپاره نه دی راغلی بلکې هغه د عمره د کول لپاره راغلی دی.
قریشو هم د ټاکلي وخت څخه ډیر وخت لپاره حضرت عثمان رضی الله عنه ټاکي وساتي او د هم د عمل به دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسول دي. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه چې دی بیا د مکه قبیله ته ډیر درناوي د درناوي ور شخص دی ور استوي تر سو هلته خبري وکي او د مکه خلکو ته وایي چې موږ یا مسلمانان د جنگ کول د پاره نه دی راغلي، هغه راغلي دي د عمره ادا کی. نو قریش هم بیا هغه وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مثلا هغه ته ټاکلی و چې په هغه وخت کې باید ابر تر ورسیږي یا هغه امکانات چې شتون درلود چې مثلا په هغه وخت کې د مکه ته رسیږي او برته تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پورې رسیږي، د هغه وخت څخه ډیر وخت تیر سو او قریش او حضرت عثمان رضی الله عنه د ځان سره ساتلی وو چې بیا په هغه وخت کې د چې حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر وزن دی دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسیدلې دي. دې موضوع بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د توحد سوې چې هغه د قریش سره د جګړې لپاره یا د جنگ لپاره ځان آماده کړي. په همدغه وخت کې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په داسې حال کې چې په حدیبه کې تر یوې درخت لاندې ولاړ وو د جګړې په اړه د مسلمانانو څخه بیعت واخیست چې دغه بیعت به په تاریخ کې د بیعت الرغدوان په نامه یادیږي. او کله چې کفار د مسلمانانو دغه پریکړې یا دغه تصمیم څخه خبر سول د مکه مشرکینو سهیل بن عمر د یو پلاوی په مشرۍ باندې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته ولیږي او خبرې اترې شروع سوې. دواړه خونه په یو تړون باندې سلاس ول چې هغه دغه تړون یې په دې ډول و چې دواړه خواوې باید د لسو کالو لپاره سوله وکړي، یعنی یو د بل سره په دغه لسو کالو کې جنگ ونه کړي. بل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل اصحاب سره سش کال برته وګرځي او حج دی نه کوي، راتلونکي کال دی بیا راسي او هغه هم په داسې حال کې چې د توري څخه پرته بل شی ورسره نه وي او هغه هم په تکی کې وي. او د دریم دا چې د قریش پرته د عربو هر قبیله دی د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د اړیکو د ټینګولو اختیار لري. ان فتحنا لك فتحا مبينا او کچيري د قريش څخه مسلمانان ته شپنا ور وړله، مسلمان باید هغه برته ور وسپاري، خو کچيري مسلمانان د مکه څخه کفارو ته پنا ور وړل هغه بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی بیا د هغه غوښتنه نه کوي. یعنی کچيري د قريش د جمله څخه یو څوک مسلمانان ته ولاړل او مثلا هغه مسلمان سو مسلمانان ته پنا یو وړه، نو بیا مسلمانان باید هغه برته دغه قريش تور وسپاري، هغه د ځان سره ونه ساتي. مګر کچیر د مسلمانانو څخه یو څوک کفار ته ورغلا او کفار ته پناه یوړه، نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی د هغه کس غوښتنه نه کوي او د غوښتنې حق دی نه لري. چې دغه سوله د حدیبه په مقام کې وسوه او په قران کریم کې د فتح مبین په نامه یاد شوی ده چې دغه تړون یو مهمه ګټه دا و چې مسلمانان د قریش د خوا په امن کې سول او د دې وخت تر لاسه کې خپل پام ټول عربي قبایل ته واړوي او د اسلام د دعوت لپاره هغه اسلام ته راوبلي. د حدیبه د سولې څخه ورسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو په واسطه د روم قیصر، د ایران شاه، د مصر عزیز مقوقش او د حبشه پاچا نجاشی او د ماما او همدارنګ شام مشرانو ته بلندیکونه واستوي او هغه هم هغه ته هم د اسلام بلنه ورکي او د اسلام مبارک دین ته راوبلي، چې بیا په پای کې د حبشه، عمان او بحرین پاچاهانو دغه دعوت ومنه او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف اسول. مګر د ایران پاچا خسرو پرویز هغه کوم لیک چې هغه ته لږ ډول سوی وو هغه سری کوي زینو چوپتیا خوراک، یعنی جواب ورنکي. خو حارث غسانی یوازې دا چې دعوت یې ونه مني د دې ترڅنګ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه استاد چې ورستول سوی وو شجاع بن وهب هم په شهادت ورسوي، چې دغه غیر انساني حرکت چې حارث غسانی کړی وو هغه د موته د جګړې لامل وګرځید، چې ورپسې د خیبر غزا رامنځته سو. د خیبر غزا هم د اوم هجری کال د محرم په میاشت کې اورست لدی چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د مکه د کفاره د خوا ډډمنسي وی غشتل چې تړون ماتون کو ته سزا ورکي او د همدغه عمل بیا یو لشکر اماده کوي د شپه د خوا هغه لشکر د ځان سره رجیت بیاي او کله چې سهار کیږي يهودان خپل کارونه تراوزي مسلمانان خیبر ته ورسېدل يهودان چې مسلمانان ولیدل نو تېشته وکړه او دوی خپل کلاګانو ته پناه یوړه غطفانیانو هم غشتل چې د هغه سره مرسته وکړي خو کله چې ولیدل درجه دره د مسلمانانو په ولکه کې ده او ټول مسلمانان په دغه ځای کې دي نو خیبر ته درسته دوبله لاره هم نه و نو دغه پریکړه څخه تیر سو او دوی د هغه سره مرسته ونه کړه د خیبر کلاګانې هم د مسلمانانو په خاص توګه بیا د حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه د سرشندون او د هڅو په پایله کې فتح سو چې مسلمانان د سرشندنې ورکړي د خپل ځان څخه تیر سو او په دغه ځای کې دوی فتح الله سکړه په پایله کې هم د خیبر يهودان تسلیم سو او د خیبر د غزا څخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د برتستانه دو په جریان کې د قریش دوه تنه مشران او اتلان خالد بن ولید او عمر بن عاص هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغلل او د اسلام د منلو اعلان وکړ یعنی کله چې د خیبر غزا ختم سو او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برته استنیږي نو دغه استنیدو په حال کې چې برته ځي د قریش دوه تنه مشران او اتلان چې هغه یو یې خالد بن ولید او بل یې هم عمر بن عاص و دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راځي او اسلام دعوت مني اسلام مني مسلمان کیږي او د اسلام دغه د منلو یا د چې دوی اسلام ته مخه کړی د اسلام دعوت یې منلې دي دغه د اسلام د منلو اعلان کوي بل هم د موتیغ زاده چې غسانیانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم استازي ووږي یعنی موږ ویل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته بلند لیکونه لیږي ځنې پاتې هغه بلند لیکونه مني ځنې دعوت نه مني او ځنې بیا اختیار چوپتیا اختیاروي یعنی جواب نه ورکوي مګر د هغه د جملې څخه غسانیان بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه استازي چې دغه بلند لیک یې هغه تور وړي وو هغه وژني د بلې خوا بیا د وخت را هم را رسیدلی وو چې هغه یو ځل بیا د اسلام مبارک دین تر وبلل سي د هم دغه عمل بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په اتم کال کې د هغه د ځپل په مخه درې زره کسیز لشکر جوړوي او د دغه لشکر مشري هم حضرت زید بن حارث په غاړه ورکوي او هغه ته وایي چې کچيري حضرت زید رضی الله عنه شهید سو بیا دی حضرت جعفر رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي او که هغه هم شهید سو بیا دی حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي کله چې مسلمانان د شام هیواد ته د متفسمه کې د عربو او همدارنګه د رومیانو د ګډ لشکر سره مخامخ سول نو جګړه شروع کیږي یعنی کله چې مسلمانان د شام هیواد تر ورسېدل د همدغه متفسمه کې عربان او رومیان د عربو او د رومیانو څخه ګډ لشکر یو د بل سره مخامخ کیږي نو په دې وخت کې جګړه شروع کیږي د اسلامي لشکر قومندانان په بل پسې په شهادت رسیږي یعنی هغه قومندانان چې په دغه اسلامي لشکر کې شتون درلود یا دوی دغه اسلامي لشکر قومندانان و دوی د یو په بل پسې په ترتیب سره یو یو شهید کیږي او په پای کې اسلامي لشکر سیف الله یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل قومندان په توګه ټاکي لکه څنګه چې ویل سی هم د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا چې کله یو مشر شهید کیږي بل مشر دی د هغه لشکر قومندانی په غاړه واخلي او کله چې هغه هم شهید کیږي نو په پایله کې دی بیا سیف الله یا یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د دغه لشکر مشري په غاړه واخلي نو په همدغه وخت کې چې دغه اسلامي لشکر قومندانان یو په بل پسې په نوبت سره په شهادت رسیږي او هر یو شهید کیږي نو په پای کې بیا اسلامي لشکر په اخري وختونو کې سیف الله همدغه خالد بن ولید رضی الله عنه خپل قومندان ټاکي او دغه لشکر مشري د تور کوي چې هغه خپل تیتو پرک لشکر یو ځای بیا غونډوي او هغه منظموي یعنی دغه لشکر چې د جګړې وخت کې هر خواته سره تیتو پرکسوي و دغه قومندان یا خالد بن ولید رضی الله عنه دغه لشکر سره یو ځای کوي سره منظم کوي تر دوه ورځو او وروسته جګړو وروسته بیا د غری لمنې ته پناه وړي او دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي یعنی دغه جګړه دوی ورځې دوام لري چې دا یو ډیره سخته جګړه و چې د دوه ورځو د سختو جګړو څخه ورسته بیا دوی مجبور کیږي د غره لمنې ته پناه یوسي چې دغه لشکر راغونډیږي راټولیږي او د غره لمنې خوا ته پناه وروړي. دشمن هم چې کله دوی د غره لمنې ته پناه یوړه دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي چې په پایله کې د اسلام لشکر مدینې ته ستنیږي. یعنی جګړه دلته درول کیږي نه څوک ماتیږي نه څوک بریا ته رسیږي او دغه کله چې دغه لشکر د غره لمنې ته ولاړي نور جګړه ختمیږي. دشمنان هم په خپل طرف ته او اسلامي لشکر هم برته مدینې ته ستنیږي. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د حدیبې د سولې په حق لوي د چې د حدیبې سولې یا بیت الرزوان څه ډول منځ راځي کوم تړون دی لاسلیک کوي او په هغه تړونو کې مهمه ماده څه وي د هغه ماده په حق له مهم ویل د چې ځینې ماده پر اساس باندې دغه تړون لاسلیک کیږي او په پایله کې دغه تړون د مسلمانانو په ګټه داس تمامېږي چې دی وخت پیدا کوي عرب او قومونه تخپل پام واړوي او اسلامي دولت اسلامي دعوت ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ مو د متحده غزا په حق له ویل چې د غزا څه ډول پیلېږي او ولې شروع کیږي د چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم کسانو ته بن لیکونه لیږي او هغه ته د اسلام دعوت ورکوي. ترڅنګ کوم پاچاهان دغه بن لیکونه یا دغه دعوت مني او کوم پاچاهان نه مني کوم پاچاهان هم چوپتیا اختیاروي په دغه اړوند هم موږ وو پوهېدلو چې په پایله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم استازي چې بن لیکي وړی وو هغه هم په شهادت باندې رسول کیږي چې دغه استازي د شهادت پر د شهادت رسیدو سره سم بیا د دې لامل کیږي دغه کار چې جګړه رامنځته سي او بیا د موته غزا پیښیږي چې دغه جګړه هم بیا دوی ورځ دوام کوي او دغه جګړه بیا داسې چې مسلمانان د غره لمنې ته ځي او همدارنګه دشمنان هم د جګړې څخه لاس اخلي دغه جګړه په همدې ډول پای ته رسیږي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مستخه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.